سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان برید غندلی او وحشیانه حمله یې بللې ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي یې چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریم ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپل ایکس پاڼه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتنه ده چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریه د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریه د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریه د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړي. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم وپرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریویری ښار کې د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلي دي چې په دې برید کې 11 نور کسان هم ټپیان شوي چې اووه تنه یې روغتون ته رسول شوي دي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري میاشتې په 28 نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریده بللای دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې ټپیان او شهیدان شوی دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپل خاوري او حریم دفاع د ځان حق بولی او دا عمل به بی جواب پرېنګدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوښي چې دا ډول خپل ساري عملیات د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حملې کړې دي چې پاکستاني چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دوی وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه وی جوړ کړي دي. د چارواکو چې نه غوړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، دا ادعا هم کړې چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړی و چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل سات پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو لمړنی راپورونه سم وي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. او ښاغلی حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتی او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدوی موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر وپوښت، او د مرکې په سر کې مې له هغه وپوښتل چې د دې حملې لپاره د پاکستان پلمه کومه ده.
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستاني پوځیانو نه دوه درې ورځې مخکې چې ولس پاکستاني پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیات په کرم اجنسی کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووزي، او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل دا چې نه تنها امنیتي تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته ورسوله ده، امنیتي تاثیر هم ورسوله. مثلا په بلوچستان کې، په گوادر کې، په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړی دی، پانګونه کړی دی، او دغه ناامنی سبب دی کې چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یې خپلې کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي. بله. او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لري، اسلام آباد توقع لري چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی سي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، در پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاکستان د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنګ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنګ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې تماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی، حتی داخل پاکستان که دیده تحریک طالبان پاکستان سره چنگ به چنگ. د اسلام آباد مصیبت دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه ټي ټي پي مرکزونه په خصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د ټي ټي پي مشر هلته شتون لري او د ټي ټي پي نورو قمندانان په پکتیکا او خوست په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په طالبان نه فشار راولي چې ټي ټي پي د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمباریو کې طالبان راضي کېدلی خو بیا خو شل کاله په طالبان بمباریانې وشولې، اما طالبان خو
وحدت یار صاحب یوه وروستۍ پوښتنه چې فکر کوئ په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوئ چې د پاکستان د پوځ حمله به دوام وکړي او که به دې ته یوه سوله ییزه لاره یا د منځګړو په هڅو یوه د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواستول، دوی د مشرانو سره وزیر دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان یې کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشر علما سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجرې په پاکستان نه وباسل، بندیان یې کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول در تورخم دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې و هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل. اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغوی یې چې موږ شاګردان په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي، موږ ولې دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو؟
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یارو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د نشه یي توکو د کارولو د ناورین تر اغیز لاندې ده. د سازمان تېره ورځ ویلي چې په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدرو توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي، او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د الغام لپاره هم د دوی هڅې دوام لري. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی په مخدره توکو د روغدو کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو این او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا سره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالي ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 909 طبيع له درملنې وروسته عاجل څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشکوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسه نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت و بل دلیل مین توپ و نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو آخر تباه و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتی بیا له تیرو 19 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغو توکو له پریښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو اوریدای شي. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې اوبخې د نړیوالو مسایلو کې د سوری د اسرائیلو د پاوز د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي پاوز د غزې د ترانګې په شمال کې یو روغتون ته د تخلیه امر کړی او ویلي دي چې له دې روغتون څخه د دوی پر سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې 2 نور روغتونونه هم د اسرائیلو تر پرله پسې حملو لاندې دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د اسرائیل پوځ وویل چې د غزې ترانګې په شمالي بیت لاهیه، بیت حانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځې حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون سه شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیه امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترانګې له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یوه روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوز د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر 2 نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکټرانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو 3 روغتونونو چارواکو د تخلیه لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو سفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه به د سندلي رواج وي بیا د اوسه پورې.
له پوهان نصرالله سنګزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم.
د اقرا مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای
زموږ مقدمه د دې زده کړې په ویل هم یو مهم سرچینه ووسو.
دا منی فنا شعر لر
زدا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کله نشتې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 10% جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خدا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کېږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څېر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شته دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سونو د ناجو ونې یوه څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کښېږدي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریښه پرته له څه شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډې شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بوخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللی وي، او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسیږي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغیر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلېږي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کېږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کېږي. حتی د لویدیځو هېوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کېږي، نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنې بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري، چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي، او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژۍ اغېز هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کېږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځې لمانځل کېدې، نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته، خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی و دود ته مخه کوو. سندلې ته چې د ډیرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلې د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو له پخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کېږي.
تقریبا نیو سانتی ده یو متر
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاري. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅېږي، ښه بازار لري، او غټې کوچنۍ سندلۍ پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1300 1500 پورې شته، کوچنۍ سندلیان په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 اتلس سندلۍ په هغه ډول خرڅېږي غټ سندلۍ، او کوچنۍ کې چې هغه د ورځې لاس 15 په شلو پورې خرڅېږي.
سندلۍ د لرګوی څخه جوړ شوی میز ته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلۍ کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنۍ بخاري ښودل کېږي، او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلۍ جوړوي او پلوري، وایي سندلۍ د بخاري په پرتله کم مصرف کوي، او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخېږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي، هلته په سري وزبانه سره اغوستل کېږي، هغه اغوستل شوي جلا بیې لري او د میخ والا جلا بیې لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پرېټ کې وسار ځانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي، او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سری وزبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دی، کلک شی دی، نرخ هم یو څه درغه بل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید گل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالی څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه دا سندلی رواج وي بیا تر اوسه پورې. اوس خو بیا وخت عصري شو، دا ګیسونه پیدا شول. پخوا به اور غرمه بیا ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواخستې په یو پیاله کې ډبې بیې ورسره کښېښولې، نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس فعلا چې دی دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډېر کم اقتصادي تمامی ډېر کم مصرف کی په بخاري پر تلا باندې. نو ګرد مؤمنانو پر ټول کمیلمانه راځي باندې راټول.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري وس نه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو د دای شي دی او لږ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مؤمنان په نه نوځو دا گیټي وس نه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو څه پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي راډیو.
د آزادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو په اړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یوه نسله بل ته انتقالیږي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه دا خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یوه نسله بل ته لیږدوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدورۍ په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کرې هغه به ریبې. په دې برخه کې تازه د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتقاد پرې کېدای شي له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپله د عرف کلتور او همدارنګه فولکلوریک مسائل حتی و جنسي دا حقوقو ته ورداخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنی چې دغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګه اخلاقي قواعد وجود درلودلی. بعضې قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې. موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کېږي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له هغې جملې نه د موږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کېدای سي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، هغه مقایسوي ډول مقایسه کېدای سي. او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې استعمال اسسته او تدلودلی دا سینما تلونه را واخلم او له حقوقی قواعد او اصول سره پرتنکم مستندکم حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللی حقوقی اصول سره مقایسه کم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال را ته راکړئ؟ مثلا کوم مثال؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ما را ټول کړي ښایي دې سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو، په پښتو کښې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کې، په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کښې هم تپنی، د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کښې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ او تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له غوړکتوب نه یې ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدی سي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو. دا په دین کښې هم ناجایزه ده او زموږ په حقوقي نظام کښې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورې، په حقوقو کښې خشونت تاوتریخوالی مطلق منع ده. په دې ارتباط نړیوال کنوینسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره له د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي، زموږ په ټولنه کښې زموږ په حقوقي نظام کښې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې، ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کښې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په ده معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان د محکمې کښې. دلته موږ پښتو کښې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي، دعوا به د چا سره وي؟ یعنې که قاضي طرف ونیسي، خپله بې طرفي لاسه ورکوي او تلقین او تفهیم کوي، تا دعوا به بیا له چا سره وي؟ یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په زموږ په متلونو کښې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډېر کله مجازي وي چې ممکن مختلفې معناوې په ورته وخت کښې ورکړي، نو په قانون کښې خو استفاده ترې بیا هم سخته کېږي نه؟
ګورئ، ما نه دي ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل سي او قانون ته دې راوړل سي. یو او بل، تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کښې نه شته، نورو مواردو کښې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایئ، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکړم. د مور غېږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کښې پر نغښتي دي. اول، د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کښې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول سي. دي د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنی منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل سي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کښې یو مشکل دا دی چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی، داسې نه ده؟
اجازه را که زبل تفاوت ته زبل کرکم تاسو کسرم پا کمبل پروگرام که هم دا مثلا شرکه کری و موگه پا حقوق که یو اصل نرو او بلا قایده ده هر حقوقی قایده ده پاره ده اصل موجودیت حتمی ده مثلا ده طولن اساس کورنه تشکیده ده یو اصل ده اوز ده ده تنظیم ده پاره ده ده اصل پرانا که قواید وزگی پسل ها و پلس ها سده هر طولنه ده وقتان و سره ده حالات و سره ده اعتقادات و سره ده اخلاق سره با تفاوت دوازه کیگی اما اصل تغییر نخری موگه اصل هرشت وید چرا بخبل ذات او جوهر و الاروی او قایده پا اصلا منشه اخلی لأصل ده او لمعایدات یا اجرایوی زمانتون و سره تغییر نظره پا دیر موارد که پخت و متلونه پا عرفی لحاظت اما ده دی پرانا که بسل ها و نور قواید و زکی دیسی سیاغه که دیسی ده حقوق قواید بشکل پا قانون که منعکسی
افغان طولنه که دنه مثلا که چرته ده افغانستان جغرافیا پا پام که ونیسو ممکن یو متل پا یو سیمه که یو دول تعبیر شی پا بله که بل دول نو پا قانونی چارو که اتکا حتی که پا امده شکل همی لکه چرنگی چه تاسو توضیح کرده ستونزمنه نده؟
گوره اول خوب تاسو گوره دیر سمتنونه چه پلیت تقاوت سره پا مختلف فرهنگونو که یا مختلف شبه یا مختلف سیمو که وجود داری مثلا ما مختاست عرض که خدای ده حق ملگره داری موگا بداری که لرو خدا طرفدار حق هست موگا معمولا اصول او قواعد په دو برخو ده تا استفختن پر ارتباط بیشو یو عام دی چنه طول طولن تا طول انسانی جامعی و تا واحد حالت داری مثلا ده بیان آزادی ده او اصل ده یا خپل آزادی او اصل ده او بل بیا مگل رو خاص یا زنگری اصل یا اصول چه که دیسی و طولن تا خاصی یا قشن تا خاص بناهن د ما منظور دین دا نه ده چه حتما نه ده طول و متلون نه ده افغانستان په حقوقی قواعد که استفاده اوسوی دو موخی لرم یو داده چه ده پختو ده متلون و غنامندی په حقوقی لحاظ بونه کسی او بل ده حقوقی قواعد و یه تطبیق ده پاره ولست مراجعه اوسی چه تاسو هم پختل فرهنگ ده شای لره ده شای چه اوس قانون منکسی کم بین مللی سند منکسی دا په د معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده بلکې موږ په پیړیو مخ کې دا درلودلی دي
یعنی ستاسو تر ډېره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښونکي دي همداسې ده؟
همداسې ده او بلې خوا نه دا باید وښیي چې د موږ متلونه د زمانو په تېرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی سترین مفید گتا وخلو
لپوهان ستنگزی سخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
با آزادی رادوی مجله کی واوری
لندی کسی شیرونه پر کتابونو تبصری او ده نره لگوٹ گوٹ سخه پزرپوری خبرونه
پا رادوی مجله کی واوری
د جنید شریف او د کړکی اکاډمي د شعر د جایزو د ګټونکو آمنه فنا شعر د دوی په شخ
د امید لدریته ندرته ګورم د امید لدریتی ندر تگورم د مین زړه د کعبه نه در تگورم چې مسترګې دې نړۍ ته غړولی د هماغې زمانې نه در تگورم ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل ګله اوس له تلوسې نه در تگورم چې د غم رمې د زړه په دښته سری چې د غم رمې د زړه په دښته سری زیم ناسته لخیمه نه درته ګورم
ستا نازک انزور زماس نظر کې تت شي، ستا نازک انزور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو د پردې نه درته ګورم. زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه درته ګورم. دا زما د تاند هیلو قاتل، ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم. زه به شم در نفنا ارمان به وکړي، زه به شم در نفنا ارمان به وکړي، د روانې قافلې نه درته ګورم، لروانی قافلینا درته ګورم. د امید لدریچینا درته ګورم، د مین زړه لکعبینا درته ګورم. چې مستر کې دې نړۍ ته غړولی، د هماغې زمانینا درته ګورم، د هماغې زمانینا درته ګورم.
لا خلی فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی وو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه ګڼه خپره شوه. په دې مجله کې یوازې تنچونو او میرمنو لیکنې خپرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤول مدیرې فتح نشوان څخه واورو چې له لومړۍ ګڼې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د غږ پورته کولو وړتیا او ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې، پوهاوي او الهام یوه مهمه سرچینه واوسو. او دا مجله دوې برخې لري، په یوه کې علمي او بله کې ادبي لیکنې خپرو. او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین لا منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده. د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده د تېرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر که څه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې ته مو په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي. په تېره بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي، نو اغلی شوند د مطالبو پورا غونډولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت ته اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري. نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکې وي، بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تکوا برهان شکوری ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به کله خپرې شي؟
درېمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړی نه دی. او د پلان لمخ به هغه د ژمی په موسم کې خبره کړو، ځکه موږ هره ګڼه په هره دریو میاشتو کې خبرو. هڅه مو دا ده چې په راتلونکي ګڼه کې د موضوعاتو لا ښه تنوع او کیفیت وړاندې
اخلي. ژوند مننه. ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه، او شاید تر ډیره په تمثیلي کیسو کې د ژورې معنوي، اخلاقي او اجتماعي پیغام د رسولو هڅه کیږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکی دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یو تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زوړ دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړو د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وا هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو، په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل: ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل: مه وېرېږه، زه یو جادویي مرغۍ یم. دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل: ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل: غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو. ورو یې وویل: په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو، دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرش و، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل: ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه، او په خوند یې وویل: هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل: دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو وی غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل: هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسهداره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسکه او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې، ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نظر هغه ځان تر وغوښت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل: زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړي، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل: د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالو، د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې، په آسمان کې تالنده برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماڼۍ و نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشوه، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ورپاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد. ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې و، له لیرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیوي مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن. تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅې وړم، تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅې وړم، تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅې وړم، زندان نړو زندان نړوم دې تیروم خود نه، پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه، پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه، نصیب بدلوم دې قبلوم خود نه، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں خالق میں ککر سج دے تن د پیدا کر خالق میں ککر سج دے تن د پیدا کر تندیا مت دے لگو ما خود تندیا مت دے لگو ما خود نہ پیالے